کو ستړي مشي د مشال لډیو دا زم تاسو قربای سره لمومند په پیښور کې د سهار 11 بجې دی په دیګړې کې با تاسو واوري چې لیکوال او شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم پولیس کې د پښتو د یو رومانوي شاعر او ډرامه لیکونکي په حیث ډیر شهرت درلود خو هغه کره کتنه او څېړنه هم کړې په لنډه کیسه او کردار نگاری د هغه څېړنیز کار په پښتو ادب کې د اولیت اعزاز لري د پښتو ډیر کره کتونکي وایي چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم په شاعرۍ د پام وړ کار نه دی شوی. تفصیل راشد خټک راکوي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ګڼ اړخیز لیکوال دی. هغه شاعري کړې ده، ډرامې لیکلې دي، څېړنه یې کړې ده او کره کتنه هم کړې ده. او په اولس کې زیات شهرت د یو شاعر او ډرامه لیکونکي په حیث لري. البته دا عجبه خبره ده چې د شاعر په حیث په عامو خلکو کې ډېر په خواره سي پېژندل کېدو، خو د شاعرۍ ټولګه یې د ژوند په اخرنیو ورځو کې چاپ کړه او د شعر کتاب یې بیا بیا چاپېدو باوجود هم کره کتونکو او لیکوالانو د هغه شاعرۍ ته ډېر پام ونه کړو. هغه په لنډه کیسه او پښتو دستاني ادب کې کردار نگارۍ باندې هم ډېر د قدر وړ او ګټور کار کړی دی چې په دغه میدان کې د لومړیتوب اعزاز هم لري. ډاکټر محمد اعظم اعظم په چرسده کې د رزړو په کلي کې د حیدر خان کره په 1920 کې زیږیدلی و. په خپل کلي کې او بیا په اسلامیه کالج پېښور کې زده کړو کولو نه پس په اسلامیه کالج کې استاد شو. وروسته په پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر شو. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د لیکوالۍ درې میدانونه دي چې په هر یو کې په ټول پوره کار کړی دی.
د ډاکټر محمد اعظم اعظم پاکله چې خبره کیږي نو دا غوی د فن او د شخصیت درې مضبوط بنیادونه دي. د یو شاعر په حیث د وفاز مکه خړوب نشوي اعظم ډېرې وینې مو ورکړي د زړګو دي. د یو محقق او نقاد په حیث چې په افسانه بشپړ کار کړی دی. د یو ډرامه نگار او استاد په حیث د شاعر په حیث دا غوی ډېر غزلونه په ریډیو او ټي وي باندې سندرغاړو ویلي دي او اوریدونکي کې خوښ کړی دي. نن هم کا غوی په دې دنیا کې موجود نه دی ولی دا غوی د کلام اوریدونکو کې زیاتې کیږي، خلک خوښوي. کومې پورې ستاسو دغه سوال چې د اعظم صاحب د شاعرۍ ښه زخیم کتاب جنون او ژوندون چاپ دی ولی اوریدونکو او لوستونکي هغه شاعري خوښوي چې کومه سندرغاړو ویلې ده. خبره داسې ده چې ځینې ملګرو دغسې سوالونه د شمس القمر اندیش او د اکرام الله ګران باچا په حق له هم کړي او یا کیږي. د دوی د کلامونو چې ولس کوم معیار ټاکلی و هغه د دوی د کتابونو چاپ کولو نه پس هغه شان په ځای پاتې نه شو. خو داسې نه ده، خټک صاحب دغه سوالونو ته خلکو په خپله جوابونه ویلي دي. مطلب مې د خبرې دا دی چې د کتابونو چاپ کولو نه پس هم د دې سترو شاعرانو په مقبولیت کې څه کمی نه دی راغلی. کتابونه یې ښه مارکیټ لري، لوستونکي پکې دلچسپي اخلی، شاعری خلق خوخوی. همدغسې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د شاعری حال هم دی. هغوی نن هم د پښتنو په خیال کې یو لوی شاعر دی. شاعری خوخولی شي خو ټولنیزو رسنیو زلمي ځینې غزلونه او د خوښې شعرونه شریکوي. تر کومې پورې ستاسو دا پوښتنه چې د اعظم صاحب هغه شاعری خلق خوخوي چې کومه سندرغاړو ویلې ده، دلته اصل خبره د رسایې ده. سندرغاړي چې کومه شاعری زمزمه کی هغه خلکو ته په آسانه رسی او بل کلام سره ساز او آواز هم شامل وي. بل خوا کتاب اخستلو ته د هر چا رسائی نه کیږي. په دې حق له ډېر وجوهات کې دي شي چې دلته تفصیل نشم بیانولی. په هر حال اعظم صاحب یو رومانی شاعر دی چې غزل یې غنایت نه ډک دی. د زړګي په ویرانه کې د چا یاد داسې تازه شي لکه اوس پوړي اعظم د ازغو څوکي ګلونه. تر کومې پورې د اعظم صاحب چې د تحقیق او د تنقید تعلق دی د افسانې په هکله یو بنیادي کتاب لیکلی دی، ډېره ښه څېړنه یې کړې ده. دا کتاب په 1980 کې چاپ دی. په هغه وخت کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې وه د هغې ډېره په ښه توګه احاطه کړې ده. د دې نه موږ د اعظم صاحب د تنقیدي بصیرت اندازه لګولی شو. په ابتدا کې چې کومه افسانه لیکلې شوې ده د هغې متعلق د اعظم صاحب تنقیدي را جای ته ډیر زیات ارزښت ورکولی شي. ما چې کله د پښتو افسانې سل کلن بهیر لیکلو نو د دوی کتاب نه مو ډیره ګټه پورته کړې وه. دا بیله خبره ده چې اعظم صاحب په دې میدان کې مستقل پاتې نه شو، مطلب دا چې ډیر کار یې ونه کړو، خو بیا هم چې کوم کار یې کړی دی هغې سره یې ښه انصاف کړی دی. ډاکټر محمد اعظم اعظم چې کله مونږ د یو ډرامه نګار په حیث ګورو نو د یو کامیاب ډرامه لیکونکي په څیر مخې ته راځي. دوی چې د کلیوال چاپرچل په خصوصي توګه د اشناغر د خاورې او د ولس کومه زړه پورې عکاسي کړې ده هغه مثالي ده چې اطلاق یې په ټوله پښتونخوا کې دی شي. ځینې محققین ډرامه د ادب توکې نه ګڼي، ولې د اعظم صاحب په ډرامه کې چې د ادب کوم تصویر راښکلی شي د هغې نه به څوک څنګه انکار وکړي. د دوی د ډرامو په مکالمو کې محاورې او روزمرې او په تیره تیره په ځای متلونه چې څنګه کاروي هغه صرف او صرف د ډاکټر اعظم غوندې د نابغه روزګار شخصیت کار کیدای شي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم په اولس کې د شاعر په حیث زیات شهرت لرلو، خو د پښتو کره کتونکو او لیکوالانو پرې د پام وړ کار ولې ونه کړو؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل وویل.
بالکل راشد خان، دا خبر استاد سمه ده چې محمد اعظم اعظم صاحب د کتاب نه مخکې د شاعر په حیثیت خپل نوم او مقام او پیژندلو په ډېره مؤثره طریقه کړې وه، او په هغې کې د موسیقۍ ډېر لوی لاس و. سره دې چې د اعظم صاحب کلامونه ډېرو سندرغاړو ویلي دي، خو خیال محمد چې په کم انداز ویلي دي او د هغې دپاره د رفیق شینواري چې کم طرزونه دي نو هغه ډېر شاهکار و، او د هغه شاهکارو طرزونو ډېر اوچت آواز او ښکلی انداز په وجه د خیال محمد د هنرمندۍ په وجه د اعظم صاحب غزل مشهور هم و، د خلکو په زړونو کې هم ناست و، او د هغه ژبه هم داسې ده چې هغه شعرونه یا هغه غزل مزاج چې دی هغه خلک قبلوي. خو چې کتاب یې چاپ شو نو دا بالکل د توقع خلاف شوه، چې د کتاب د چاپ کولو نه پس اندازه دا و چې د اعظم صاحب شاعرانه مقام به نور هم غوځلېږي، خو هغه زما خیال دی چې دا هم بنیادی وجه همدار چې کتاب په ځنډ چاپ شو، په خپل وخت چاپ نه شو. د دې نه علاوه د کتاب د چاپ نه مخکې د اعظم صاحب په شاعرۍ باندې زمونږ نقادانو محققینو تبصره نګارو داسې مقالې هم نه دي لیکلي، تبصری تجزیې علمي بحثونه پې هم نه دي شوي، تر دې چې کتابونه هم پې نه و لیکلی شوي. دا داسې وګڼئ چې د موسیقۍ نه علاوه په علمي میدان کې اعظم صاحب د شاعر په حیثیت موجود نو. دغه یو دو شعرونه به و چې هغه به هم د موسیقۍ په وجه د خیال محمد د آواز په وجه د خلکو ذهنونو کې و، خو په علمي مباحثو کې اعظم صاحب موجود نو. کتاب چې چاپ شو بیا په علمي میدان کې خو هغه سره د کتاب موجود شو، خو دا وخت نه و. دا وخت داسې نه و چې د اعظم صاحب د شاعرانه سفر بالکل وروستی وخت و چې کتاب یې چاپ شو. په وخت چاپ نه شو، او په وخت د نه چاپ کېدو په وجه په علمي مباحثو کې موجود. او زه به دا هم وویلی شم چې د اعظم صاحب په غزل کې په رساله او په کتاب کې هغه عمر زور هم نه و لکه چې مونږ ووایو چې د سیف الرحمن سلیم، اکرام الله ګران صاحب، خیبر افریدی، خاطر افریدی، سره دې چې خاطر هم په موسیقۍ کې مشهور شوی و، خو د دغه شاعرانو کلام په کتاب رساله او اخبار کې هم خپل ځان قائم ساتلی شو. د اعظم صاحب شاعري په کتاب رساله اخبار کې چاپ کېده هم نه، او که چرته لږ ډېره چاپ هم شوه نو په هغه علمي او تنقیدي حلقه ځان په هغه وخت کې نه منلې. د کتاب د چاپ کېدو نه پس یې ونه منلو، نو سره دې چې د روان غزل ساده ژبې او د ډېر مؤثر ابلاغ باوجود اعظم صاحب د غزل په میدان کې هم د موسیقۍ پورې محدود پاتې شو، او علمي حلقې د کتاب د چاپ نه پس هم هغه سه ونه منلو څومره چې توقعات. سره دې چې کتاب یې دوه درې ځل چاپ شو، یعنی اولس اخسته دی کتاب، خو علمی تب کې هغه پذیرایی نه ده ورکړی د کم چې توقعاتو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
یاسین کستا یادونا پچپو دی یاد ستر گسلا بنا پختو دی یاسین کستا یادونا چپو دے یادستے گسے لگنا پختو دے سپرلو لمن نسی گورا گانو دسپرلو لمن نسی دگلونو قافلے گن پتلو دی دستل گسیلا پونا پختو دی پیاسن کستا یادونا پچپو دی پیادستل گسیلا پونا پختو دی سم سم کتلی دکتو دی پیاد ستر گسے لبونا پختو دی پیاسن کستا یادونا پچپو دی پیاد ستر گسے لبونا پختو دی
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بتاب مشال رادیو ته و چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د خپل شاعرۍ کتاب د خلکو په بیا بیا وینا چاپ کړو.
چهر کله دا غی کتاب نو چاپ نو دا غی سو غزلونه د پخوان ډیر مشهور د غلس دولس غزلونه و دین علاوه س سندریم و دا غ چا ډیر مشهور وی چې په ما مې نه دی او زوس غزل لیونی چې په ځان نه پوی دی او زوس غزل لیونی او غی دا شاعری چې په کوم وخت کې کړي و دا تیایم په دور کې چې صرف د خریدو ذریعہ چې و ریډیو بلکې دین مخ کې کړي و دا شاعری او د شاعری چې و دا چونکی هغه د اخلاقیات تو په دایره کې مدنه نه و تغزل مو په کیسنه سو موسیقي ته مو په کې ځکه چې اعظم سه پخپل د موسیقي ډېر دلداده او پخپل به ستاره مو هلي شو اکثر ترجمه مرجمه مې پخپل جوړول نو هغه وخت دغه معیار شاعری چې و دا ډېر کم و نو د شاعری په مخه باندې چونکی او سلاب زایم پکې ډېر کېده او د شاعری بیا په ډېر خو وازونه باندې ویلې شو د ډېر خي موسیقي سره او شو نو د هغه وخت زلونه چې وو هغه ډیر زیات مشهور شوی وو. بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله نا کله روړه ور لپسترګو کې خندا کله نا کله داسې د عوامیت ادبیت جوړښت وو په شعر کې یعنی په عام سړی پوهېدو ژبه اسانه وه او مضامین یې ادبي وو نو په دې وجه باندې د ده شاعري چې وه هغه خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه او ډېره زیاته یې خوښوله تر اخره پورې هغه غزلې د ده غږېدي بیا وروستو وخت چې دې کله مطلب دا دی چې دې استاد شو د پښتو یا د نور د نثر کارونه یا نور ځنې ذمواری د په سر باندې شوې نو بیا د دونه وخت نه لرلو هغه شان توجه سره دې شاعري وکړي ځکه چې دې د نثر هم یو خلیکون کې وو نور مجبورۍ کارونه مارونه دام و سره دی دوران کې شاعری چې دا هغه ډیره منډه وهلې و بیا کدا خو په یو ځای نه ودرېږي کنه شعر خو داسې شی نه دی چې په یو ځای باندې ودرېږي د ده چې کوم وخت کې دغه شاعري کړې وه نو هغه ډېره اعلی وه او د ده شاعري بیا چاپ ډېره وروستو شوه څو څو ځله د ده نه دا غوښتنې شوې وي چې تاسو دا خپله شاعري ولې نه چاپ کوي دا خو د خلکو ډېره خوښه ده په وروستي ځل باندې په ریډیو پاکستان کې په دې آډیټوریم کې یو فنکشن شوی و او ده نه پکې دا غوښتنه شوې وه نو ده د هغې په جواب کې ښه صفا ویلي و چې زما شاعري چې ده هغه دې سندرغاړو خیال محمد او کشور سلطان او نورو په دومره ښکلو ښکلو اوازونو باندې ویلې ده چې هغه که داسې تاسو وګورئ نو تاسو له به دا خوند در نه کړي یعنی هغه ته هم د دې احساس و او ښه پوره ورته د دې احساس و چې زما شاعري چې ده چې په اواز کې د هغې کوم خوند دی نو په چاپ کې به یې هغه خوند نه وي او دا یوازې د دوی نه د نورو شاعرانو سره هم داسې شوي دي بلکې د مخکانو زمونږ بعضې لیکوالو به وي د دې نه اعظم صاحب هم خبر و چې ښه شاعر هغه دی چې د کتاب چاپ کېدو نه پسته د معیار برقراره پاتې شي یعنی دوه څلور غزلې چا ووي هغه مشهورې شوې هټ شوې ولس کې خورې شوې نو د ده مجموعي کلام به تاسو وګورئ چې آیا هغې کې هم د خوښېدو څه شته که نه نو د ده شاعري بې معیاره خو نه ده البته شاعري بیا دومره مخکې تلې وه چې که ده په هغه وخت کې چاپ کړې وی شاید چې د دې ریزلټ یا نتیجه به ډېره ښه وه او د شاعر په حیث بهرحال بیا هم د هغه یو مقام خوشته دی ځکه چې د یو سړي درې څلور غزله مشهور شي نو هغه هم په ښو شاعرانو کې راځي د ده خو ډېرې مشهورې دي
لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ادب په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی
ډاکټر اعظم اعظم په ابتدا کې شاعر دی او ډېر ښه شاعر دی خو عجیبه خبره دا ده چې هغه شعري مجموعه بیخي د ژوند په آخر کې چاپ شوې ده چې نوم یې دی جنون او ژوندون بل اړخ یې چې کوم دی نو اعظم صاحب بیا د ژوند په ابتدا کې ډرامه نګار هم دی چې د خپلو ډرامو باقاعده شروع یې د ریډیو پاکستان پېښور د څانګې نه په کال 1900 درې شپېتم کې کړې وه او یو ډرامه خاندان یې د دې ریډیو په واسطه باندې خپره شوې وه بیا دا یوه سلسله چلېده چې وروستو یې نوم لشی شولو او په دې کې مطلب د اعظم صاحب څه ریډیایي ډرامې او څه په اسلامیا کالج کې په خیبر یونین هال کې مطلب دی چې په سټیج باندې وړاندې شوې وې دغه یې سره راغونډې کړې نو دغه لشی کتاب یې د ژوند په ابتدا کې چاپ شوی و بیا که مونږ وګورو نو پښتو افسانه تحقیق او تنقید دغه چې کوم دی دا هم مطلب دی چې دی په اسلامیا کالج کې پروفیسر و په هغه وخت کې دوی دغه څېړنه کړې ده چې سید رسول رسا صاحب په خپل لیک کړی دی په هغه لیک کې سید رسول رسا صاحب اعتراف کړی دی چې ډاکټر په هغه وخت کې خو ډاکټر نه و خو وروستو ډاکټر اعظم اعظم شو دوی چې د افسانې په فن باندې د افسانې په تاریخ باندې د افسانې په قسمونو باندې چې دا بیانیه افسانه ده دا چې کوم دی کرداري افسانه ده دا چې کوم دی د تجرید سره تعلق لري یا چې کوم دی علامتی افسانه ده نو هغه وایي سید رسول رسا صاحب چې که زما په وس کې وای نو دله به وی په دې زیار باندې د ایم فل سند ورکړی وای ځکه چې ده یو ډېر ښه کار کړی دی او ډېر صحیح کار یې کړی دی دغه چې کوم دی دغه د تحقیق مخه ده بیا چې کوم دی مونږ د ډرابې خبره وکړه نو که تاسو خیال کړی وي مونږ سره په ابتدا کې ریډیو پاکستان په خبر و بلا څه داسې ذریعه نه وه او یا سټیج ډرامې وي چې به په کالجونو کې یا په یو ځای بل ځای کې وړاندې کېدې نو اعظم صاحب ریډیو لا او سټیج لا چې به د اسلامیا کالج تر حاله پورې محدودې وې ډرامې لیکلې دي خو چې کله په خبر کې د ټلویژن د سنټر ابتدا وشوه نو بیا اعظم صاحب ډېرې اوږدې دی مطلب ہے جی سیریل او سیریز ڈرامے لکھلی دی جی باغی کے خزان او گلونا ورک لارے روخانہ تیارے ناموس خوبونا سفر زوانی ستڑی مشے دغا ڈرامے جی کم دی دے گو کریڈٹ باندھی دی اگوئی لکھلی دی او اولس خواخے کھڑی دی ردی سرا سرا اعظم صاحب یو کتاب لکھل دے رحمان بابا دولس شاعر ردی سرا دے گا یو بل کتاب دے دا کی دت گلونا نه یو بل کتاب دی اندازونه، او دغه سی یو بل کتاب لري چې هغه پختنی رومانونه په نوم باندې شهرت لري. نو دغه چې کم دی د اعظم صاحب لکه د ژوند او بیا د هغه د لیک مختلف اړخونه دي چې په دې ټولو کې اعظم صاحب کار کړی دی او ښه کار یې کړی دی، مستند کار یې کړی دی، په تور د یو استاد معرفي شوی دی.
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو طبیعي شاعر وو.
اعظم صاحب د خدای او بخښي هغه خو ډېر اړخونه لرو، د یو ګڼ اړخیز شخصیت و. اولې که په شاعرۍ خبره وکړو نو هغه یو طبیعي شاعر و. په شاعرۍ کې تکلف نشته دی، ډېرې ساده لیکلي دي، هر سړی پې باندې پوهېږي، که تعلیمي یافته که غیر تعلیمي یافته د هغه په شاعرۍ پوهېږي. او بیا په شاعرۍ کې غزلې ډېرې لیکلي دي، دا غزلې چې دي استاد خیال محمد او نورو سندرغاړو بیا ویلي م دي. او که درته ووایم چې دغه سندرې چې دي سندرغاړو ویلی دي نو دا دومره مشهور شوی دي چې اوس په سوشل میډیا باندې څوک د اعظم صاحب شعرونه ورکوي نو د کتاب شعرونه نه ورکوي، بلکې دغه شعرونه ورکوي کوم چې د سندرغاړو ویلی دي. نو ستاسو دا خبره سمه ده چې د اعظم صاحب د کتاب شعرونه او غزلونه مشهور نه شو. دغه کتاب چې جنون او ژوندون نومیږي دغه شعرونه دومره مشهور نه شو لکه څومره چې دا د موسیقي سره ویل شوي غزلونه مشهور شوي دي. د دې وجه ما ته دا ښکاري چې ښایي اعظم صاحب به چې شاعري کوله غزلې لیکلې نو کوم غزلې چې ډېر خوښېده، چې کوم پوهېده چې په دې کې مې د خپل زړه د جذباتو او د خپلو خیالاتو ښه اظهار کړی دی، کوم شعرونه او غزلونه په زړه لګې د هغه سندرغاړو ته ورکول او دا نورې پرېښوده نو هغه مشهور شو. خو سل فیصد دا خبره زه نه کوم چې د اعظم صاحب د کتاب شعرونه کمزوري دي. د اعظم صاحب د کتاب شعرونه هم کمزوري نه دي، خو هغې یوه وجه دا ده چې نه دي مشهور شوي چې هغه ډېر غلی انسان و، ډېرې خبرې نه کولې، مشاعرو جرګو مرکو ته نه ته، او دغسې په میاشتنیو پښتو ادبي مجلو کې م خپله شاعري نه چاپوله، نو ځکه د هغه شاعري ډېره مشهوره نه شوه. بله دا چې هغه پښتو ته د ایران د روحاني مشر امام خمیني یو شمیر نظمونه ترجمه کړي دي او دا ډېر اعلی پایې ترجمه ده. یوازې د امام خمیني نظمونه نه دي، دغسې د مغرب د ځینو نورو شاعرانو د انګریزۍ ژبې د نورو ژبو د شاعرانو نظمونه د انګریزۍ او د نورو ژبو نه ترجمه کړي دي، او دغه ترجمې چې دي د ډېرې اعلی پایې دي. خو په غزل کې د هغه انداز ډېر غزلیز دی، هر انداز یې دلفریب دی، خو زړګي دا معصوم معصوم کتلې د کتو دي.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د نظم او نثر دواړو لوی لیکوال وو.
هر وخت محمد اعظم اعظم د نظم او نثر په حواله د شلمې صدۍ یو ډېر معتبر نوم دی. زما په اند د هغوی مقام ځکه ځانګړی دی چې د هغوی لیک د یو ځانګړي اسلوب مظهر دی. ساده مګر خوږ، روان او مهین انداز د هغوی خاصه ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې اگر چې د هغوی عمومي مقبولیت د هغوی هغه غزل دي چې سندرغاړو ویلي دي، خو زما په خیال دغه شهرت د هغوی عمومي او عوامي شهرت دی. یوه خاصه طبقه د هغوی د لوړ معیار اوس هم اعتراف کوي او په محفلونو کې د سند په حواله در وخت محمد اعظم اعظم شعرونه وړاندې کوي. د نثر په باب به زه دومره ووایم چې چونکې اعظم صاحب ډېرې ډرامې لیکلي دي او هغه د ټي وي په شیشه عوامو ته رسېدلي او خوښې کړې شوي هم دي، همدغه وجه ده چې د ډرامه نګارۍ خوبي د هغوی د تحقیق په خوبۍ زیاته خوره ده. نو په دغه سبب هغه د ډرامه نګار په حیث زیات مشهور دی. خو د دې مطلب دا هرگز نه ده چې ګنې د هغوی تحقیق ډېر کمزورې دی او یا نااهم دی. د هغوی د تحقیق انداز زما په اند ډېر ښکلی او ځانګړی دی. دا بېله خبره ده چې هغه شان پام ورته نه دی شوی کوم چې په کار وو.
د ډاکټر محمد اعظم اعظم د ډرامه نګارۍ په حکله ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل،
دې کې شک نشته چې هغه د پښتو ډرامو یو ډېر لوی نوم ګڼلی شي. هغوی د ډرامه نګارۍ ابتدا د ریډیو پاکستان پېښور نه کړې وه، چې دغه وخت د ریډیو پاکستان پېښور د ډرامې پروډوسر عمر ناصر صاحب و. عمر ناصر صاحب په خپله باندې یو ډېر لوی لیکوال، یو ډېر لوی ترجمه نګار او د ډرامې یو داسې دلداده شخص دی. ژوندی دی، الله دې ولې ژوند ورکړي. پاکستان ریډیو کې چې هغوی څونه نوکري کړې ده، تقریبا ټول ڈراما پیش کری ټول عمر او دا سلور پینځه کسان چې وو ځوانان تعلیم یافته هغه پیدا کړی دي. نو هغه د ډرامې په فن کې ډېر لوی نمونه ګټلي دي, بلکې تقریبا زیاتره پکې زما خیال دی یو د شاعر افریدی صاحب نه علاوه دا نور ټول چې دي د صدارتي ایوارډونه هم اخیستي دي. په هغوی کې یو افضل رضا صاحب, اعظم صاحب, ډاکټر همایون هما صاحب او یونس قیاسی او ساحر افریدی. تاسو وګورئ د دې کسانو ډرامې چې دي دا ډېرې د کمال دي. بیا په دې کې مونږ مقابله نه کوو, خو دې ټولو خپل خپل نومونه پیدا کړي دي. بیا په دې کې اعظم صاحب چې دی هغه ټیلیویژن ډرامې ته چې تللی دی ریډیو کې د هغوی ډرامې کمې دي, نو هلته هم د هغوی د عمر ناصر صاحب سره د هغوی هغه ناسته ولاړه تجربه, بیا دې ډېره موده هغه سره سهار سبا پروګرام کړی و, هغه د فکشن ډېر زیات دلدادا سړی و. نو د هغوی نه د زده کړې په وجه باندې هغه چونکې ریډیو پی ټی وی له هم کله چې پینډی کې و او عمر ناصر صاحب هم په پینډی کې و, نو د ټیلیویژن ډرامې تجربه هم هغه ډېره زیاته لرله. نو د هغوی د تجربو نه اخذ کړی شو تجرباتو باندې چې دی بیا دی په ټیلیویژن کې ډراما نګاري کړې ده او ډېره ښه په دې کړې ده چې دی چونکې د کلي اوسیدونکي و, نو د کلي د خلکو مزاج او د هغوی هغه مکالمې او د هغوی هغه رسمونه او خویونه او د هغوی هغه ژوند جواک, او بیا دغه شان د یونیورسټۍ چې دی چونکې په خپله استاد و د تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته خلکو خویونه ډېر ښه بیانوي شو. ډېره ښه د ده په یوه ډراما کې به د دې امتزاج و او هغه ډرامې ډېرې زیاتې د هیټ شوي دي. البته ده ته پکې یو دغه دا هم حاصل و چې د دوی کشر ورور و فرمان الله جان صاحب چې هغه د پاکستان ټیلیویژن پېښور د پښتو ډرامو یو ډېر نوموړی پروډوسر و, نو هغه به په دې کاسټنګ کې هم شاید چې سلک ډېر خیال خو خامخا ساتلو, او د دوی ډرامه به یې هم لږه ډېره په توجه باندې ریکارډ کوله, ځکه چې ورور یې و مشر یې و او ډېر ښه ورور یې و. بهرحال که دغه نوم وی نو د ده ډرامې یقینا چې د دې وړ دي چې هغه ډېرې وستایلې شي او ډېرې زیاتې په خپل وخت کې مشهوري شوي هم دي, معیاریم وي, بلکې ځینې ډرامې داسې وي چې هغه بیا ترجمه شوي هم دي, لکه ناموس د ده یوه ډېره مشهوره ډرامه وه. دغه شان نورې ډرامې دي وړې لویې سیریلونه د ډېر لیکلي دي او دې سره یې شوق هم ډېر و, او هم د دې په وجه باندې بیا د ده نه شاعري تحقیق تنقید وغیره دا تېنه لږ کمزوري پاتې شوي و. دغه اړخونه بیا کمزوري شوي و, اگر چې د کوي شو د آل راونډر شخصیت و, خو چونکې ډرامې سره مینه هم ډېره وه او شهرت هم پکې ډېر و په هغه زمانه, او ډېرې ښې هم پیش کېدې او نوم هم پکې دو, نو بس د زیاته توجه خوا کړې وه.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم په پښتو کې د ډرامه لیکونکو سرلاری دی.
د یو ډراما لیکونکي په حیث اعظم صاحب بالکل د سر په کسانو کې دی, او د سر په کسانو کې هم بالکل په ابتدایي فهرست کې دی. د ډرامې سره د اعظم صاحب د ژوند د زلمیتوب نه تعلق پاتې شوی دی. کله چې په اسلامي کالج کې لیکچرر و, نو سټیج دپاره به ډرامې لیکلې, بیا دغه شان ریډیو دپاره هغه ډرامې لیکلې دي, بیا ټي وي ته د ټول نه زیات وخت اعظم صاحب ورکړی دی, او د ټي وي ډرامې زما د رایې مطابق د ټول نه لوړ او د ټول نه د لوړ معیار ډراما لیکونکي چې دغه ډرامې په پښتو کې شوي دي. نو بیا به غوښتنه دا وه چې دا دې اردو ته واړولی شي. نو اردو ته به هم چې ډرامه واورېدله, نو په هغه نېشنل سرکټ چې ورته وایي د ټي وي, نو په هغې کې به هم د اعظم صاحب ډرامه بالکل د سر په معیار کې به وه. د سټیج ډرامې د هغه په کتاب کې هم چاپ دي, د اسلامي کالج د وخت ډرامې د ده چې کوم کتاب دی لشي, هغې کې لږ څه تکلونو مضامین دي او لږې ډرامه کې, بلکې د چرګانو ډرامه خو ډېره مشهوره وه. نو دغه شان بیا د ریډیو ډرامې چې هغه ولیکلې, نو ریډیو کې هم ډېر د لوی معیار ډرامه نګار و, خو د ریډیو ډرامه نګارو کې ځکه مشهور نه شو چې د هغه نه سینیئر ډرامه نګار موجود و. او په ټي وي کې دوه څلور کسان که مونږ د ډېر لوړ معیار ډرامه لیکونکي راخلو, نو په هغې کې به هم اعظم صاحب د ټول نه اول یادول پکار وي. زه داسې ګڼم چې په پښتو کې د سټیج ډرامې په ابتدایي کسانو کې که خلیق صاحب او عبدالاکبر خان اکبر ډېر لوی نمونه دي, نو په ریډیو کې حمزه بابا او سمندر خان سمندر ډیر لوی نمونه دي. او دغه شان په ټی وی کې د ټول لړومبه نوم زما د رائے مطابق ډاکټر اعظم دی او ورپسې نور نمونه دي. تاسو ګورئ چې ډاکټر اعظم صاحب ناموس ډرامه اردو ته وړی ده نو په نیشنل سرکټ په ټول ملک کې او د ملک نه بهر ډیر زیاته خوښه شوه. د اعظم صاحب ډرامه که په پښتو کې چا کتلی ستړی مشي. په دغه ډرامه کې د ټی وی لپاره چې هغه لیکلی وه د متلونو استعمال هغه په کوم انداز کړی دی بنده حیران شي چې دا اعظم صاحب څومره لوی ډرامه نګار دی. دغه شان د هغه د ټی وی نورې ډرامې چې دي ډېر لوړ معیار دي. نو مونږ په ډرامه کې ویلی شو چې اعظم صاحب بالکل په ړومبو کسانو کې دی، په دوه څلورو کسانو کې دی او په دوه څلورو کې ممتاز دی، خصوصا د ټی وی د ډرامې په حواله.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو رومانوي شاعر وو.
اعظم صاحب د ژوند په ابتدا کې چې دی زلوی دی، د ځوان دی، جذبي ځواني دی، دی یو رومانی شاعر دی. که سندرې لیکلې ده، که غزلې لیکلې ده، په هغې کې چې کوم دی عشق او رومان ډېر زیات دی. کمال یې دا دی چې د زړه خبرې کړې دي او دغه د زړه خبرې ښه په ډاډه زړه باندې کړې دي. غزل یې سپېڅلی رومانی رنګ لري چې د عشق نه عبارت دی. ورسره د هغه د لفظونو انتخاب ډېر مناسب دی. هغه چې د لفظ انتخاب کئی نو بے ساختہ زړه غواړي چې تا دوار کړی شي. دریمه خبره دا ده چې د شاعرۍ کې او خصوصا په غزل کې غنایت ډیر زیات دی، ترنم پکې زیات دی، سادګي پکې زیات ده. د عشق او مینې شاعر دی، د خمار مسته شاعر دی، د پیاله شراب او سرور شاعر دی. او کومنګ ګورو د دغه جنون او ژوندون چې کوم دی دا ټول پټولا د عشقیا شاعر او رومانوی شاعر نه ډک دی. او خاندا چې زهر د حالاتو هم مې وګڼم، سو پورې به ماتوي حیرانې پیمانې پرتی، او داسې چې درنې او د نشو ډکې راواړوي سترګې دې په زړه کې زما پاتې شي پرتی پرتی. بیا لکه ستا په لوري زم، خو د دنیا لارې ته ګورم، را دې شي اجل خو زه به ستا لارې ته ګورم. یا دا غزل بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله نا کله، روڑا ولا پسترگو کی خندا کله نا کله. یا چی کم دے بیا دا چی بیا سینا کی ستا یادونا پا چپو دی، بیا دسترگو سیلابونا پا خطو دی. او هر انداز دے دل فریب دے خزرگیا، دا معصوم معصوم قتل دے دا کتو دی. او باوراگانو دا سپرلو لمن اینی سے، دا گلونو کافیلے گنی پتلو دی. او دا دیدن غرونا سوری نشو شیری دے، پل سرونا موحلی پتیشو دی. دا غزی کا دے آگوی سندری گورو چی پا ما مینے دے زوز گرز لیوانے، ای پا زان نا پوئے دے زوز گرز لیوانے. دا ٹول چم دی رات استرگی پا بلے نشم خطے، نت ما تشی کتے نزتا تا ادرے دے، دی چا پیرا میں پیرے زوز گرز لیوانے. نو دا شاعری کا مونگو گورو دا رومانی شاعر دا، دا یہ استاز شاعر شاعری دا، چیدرنم دا، خواگم دا، دا پختو پا پردک پتا شاعری دا. ابتزال و دغس بزری لبزون پکې نشته دی. نو یقینا چې هم یې د ژبې سره انصاف کړی دی، هم یې د غزل د فن سره انصاف کړی دی، او هم یې مطلب چې خپل د چاپیریال چې کم لفظونه دي یا کم کیفیات محسوس کړي دي زړه ته راغلي دي، هغې له چې کم دی د شعر ژبه ورکړې ده، او د هغې په نتیجه کې یخه غزل لیکلی دی. او یقینا زمونږ په پښتونخوا کې چې د غزل د استادانو نه یا د پروفیسرانو ادیبانو نه یا د شعر سره تعلق لري دا غوی نمونگ تا پوز وکو، نو دا ټول په یو خلوی چې واقعی اعظم اعظم صاحب ډیر ښکلی غزل لیکلی دی او ډیر د کمال غزلی لیکلی دی. شاعری چې کومه ده د رومان نه ډکه ده او ډیره د خوند شاعری ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
دریا براو خو چلے چلے یاد عشق دریا براو خو چلے چلے آشکان پکی لاہو سل بلے بلے آشکان پکی لاہو سل بلے بلے یاد عشق دریا براو خو چلے چلے
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی.
اعظم صاحب د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی. څومره کسانو چې پښتو ډرامې لیکلي دي د هغوی کې د ټولو نه لوی نوم د اعظم صاحب دی. او د ده په ډرامو کې دا دوه شیان چې وو دا ډیر ژور او د پام وړ وو. یو منظرکشي وه پکې چې ډیرې منظرکشۍ به وي د ده په ډرامو کې، او بل دا دی چې د ده ډیالوګونه چې وو، ډایلاګونه چې وو، دا ډیر ژور او فلسفیانه وو. د ده ډرامې به د دې وجې نه ډیرې مشهورې دي. او که درته ووایم چې کله به د اعظم صاحب ډرامه نشرېده نو د پېښور سړکونه به ورته خالي شو، رش به کمېده، هر چا به کوشش کوو چې ځان نور سیو د اعظم صاحب ډرامه وګوري. د اعظم صاحب ډرامې دومره معیاري وي چې اردو ته به هم ترجمه کېدی. او ډیرو نومیالیو ستورو اکترانو به په هغې کې کار کوو. په اردو کې به هم دا ډرامې ډېرې مشهورې دي. که په لنډ ډول درته ووایم، پی ټی وی پېښور که د نورو سټېشنونو سره، لکه د لاهور سټېشن سره، لکه د کراچۍ سټېشن سره، لکه د اسلام آباد سټېشن سره، لکه د کویټ سټېشن سره که سیالي کوله، نو هغه سیالي به د اعظم صاحب په ډرامو کوله. د ده ډرامې دا د دې وړ وې چې د هغوی سره سیالي وکړي. مشهورې ډرامې خاندان، سفر، سوری او ستوري، سمندر، ناموس، روښانه تیارې، خوبونه، ستړی مشي، ورکې لارې او نورې وې. ډرامې هغې ډېرې لیکلې. دا خو ما د یو څو ډرامو نومونه واخیست. هغه د 500 نه ډېرې ډرامې لیکلې دي. خو له بده مرغه دغه ډرامې نو زه اوس نه یم خبر چې د دې ریکارډ به د ریډیو پاکستان سره او د پی ټی وي سره وي او که د منځه به تللی وي. خو کاشکې دا ډرامې په کتابي شکل کې چاپ شوی وی او دا را روانو وختونو ته پاتې شوی وی، نو دا به بیا بیا خپرېدي، بیا بیا به سټیج کېدي او دغسې به تینه د ډرامې لیکوالو زده کړه کوله چې ډرامه څنګه لیکل کېدی شي، ځکه اعظم صاحب د ډرامې ډېر لوی استاد و.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم په شعوري او آگاهانه توګه د پښتو ډرامې د پرمختګ لپاره کار کولو.
اعظم صاحب لکه یو شعوري کوشش داسې کړی دی چې د پښتو ډرامې له وده ورکړي. او بیا ډرامه چې کومه ده، نو هغه څومره مطلب دی چې د خپل چاپیرچل واقعات دي، مسلې دي، په زموږ د پښتنو په ژوند ژواک کې څومره کیسې دي، د هغو نه عنوانونه راخیستي دي، د هغو نه چې کوم دی متاثره شوی دی، او په هغه موضوعاتو باندې بیا دوی ډرامې لیکلې دي. دا سفر د ریډیو نه شروع کیږي او د ټی وی په ډرامه باندې سر ته رسیږي. نو که وګورو دلته هم، یعنی د ډرامې په فن کې اعظم صاحب په صحیح مانو کې د ډرامې په فن باندې پوهیږي. هغې کې که جامد کردارونه دي، که متحرک کردارونه دي، که مثالی کردارونه دي، تاسو یقین وکړئ چې چا دا ډرامې کتلی دي او لکه مونږ غوندې خلک واخلي، مونږ په زلمیتوب کې یا ډېر پخوا دغسې، نو هغې ته به دا کردارونه، دغه چې کومې مکالمې دي، دا به اوس هم یادې وي. هغه چې مونږ له خوند راکولو، نو په دې باندې په هغې کې خوند و رنګ و چې هغه زمونږ د خاورې خوشبوي پکې شامله وه، زمونږ د خلکو عادتونه و پکې، زمونږ پښتو و پکې. نو دلته هم د اعظم صاحب چې کوم کردار دی، هغه د یو درود پښتون دی، او دغه په درنه پښتو چې کوم د ډرامې دپاره لیکلې ده، د ډرامې کومه ژبه په کار ده، او د هغې دپاره کوم اصول په کار دي، کومې ضابطې په کار دي، نو یقینا چې په هغې باندې د هغه د ډرامې فن هم پوره ده. نو دې په دې مت کې هم یو استاد مونږ منلی شو، منلی مو دی، ځکه چې ډرامه یې ډېره متحرکه او ډېره ژوندۍ ډرامه یې لیکلې ده.
د څېړنې او کره کتنې په میدان کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د کار او زیار په حق له ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
بالکل، ډاکټر اعظم صاحب تحقیق هم کړی دی او د لوړ معیار تحقیق یې کړی دی. بلکې زه به دا وایم چې مجموعي طور په نثر کې د اعظم صاحب چې کوم اسلوب دی، هغه دومره زړه راښکونکی دی. د هغه چې کومې جملې دي، د هغه چې کوم ژبه ده، د هغه چې کوم انداز دی، هغه دومره زړه راښکونکی دی چې هغه تحقیق یې هم د تخلیق مقام ته رسولی دی. یعنی موږ چې د اعظم صاحب تحقیق ګورو، نو یوازې دلایل او یوازې د هغه ژوره مونږ نه ګورو، بلکې د هغه جملې، د هغه نثر، د هغه اسلوب، د هغې نه یو بیل خوند اخلو. په تحقیق کې هم د اعظم صاحب میدان داسې محدود غوندې دی، محدود داسې چې په افسانوي ادب کې خو هغه ډېر د لوړې پایې محقق دی. په افسانه، ډرامه، ناول، په دې میدان کې د اعظم صاحب تحقیق ډېر زیات د قدر وړ دی. سره د دې چې مونږ سره په دغه میدان کې هم ځینې نور محققین د لوړې پایې شته، د ډاکټر تایزي صاحب غوندې محقق هم مونږ لرو. خو د ډاکټر اعظم صاحب چې کوم د پی ایچ ډی مقاله ده پښتو ادب کې کردار نگاری، نو په هغې کې ټول افسانوي ادب راګیر دی. په هغې کې په ناول، افسانه، ډرامه، داستان، په دې ټولو میدانونو کې چې کوم کریکټرایزیشن دی، نو هغه اعظم صاحب ډېر په ښکلي طریقه څېړلی دی. خو بیا په ځانګړې توګه په افسانه چې د اعظم صاحب کوم کتاب دی، پښتو افسانه تحقیق او تنقید، نو دا د پی ایچ ډی د مقالې نه مخکینی کتاب هم دی. او دا داسې کتاب دی چې د پښتو افسانې په آغاز، ارتقا او سفر باندې بل کتاب هم نو ایو کتاب ګل افضل خان صاحب لیکلی دی د افسانو افسانه چې هغه د افسانې په ټیکنیک دی د پښتو افسانې په ارتقائی سفر نه دی او هغه وړوکی کتاب دی د پښتو افسانې په ارتقائی سفر کې کتاب دی نو هغه هم د ډاکټر اعظم صاحب دی او د اعظم صاحب نه پس ته زمونږ اسیر منګل صاحب د افسانې په میدان کې ډېر د قدر وړ کارونه کړي دي خو بنیاد اعظم صاحب خیر دی او نن هم چې مونږ په افسانه باندې د تحقیق کومه مستند حواله لټو نو یا به د ډاکټر اعظم صاحب حواله راخلو یا به د ډاکټر شیرزمان تایزی صاحب حواله راخلو خو د اعظم صاحب منظم کار دی دغه اړخ خو د اعظم صاحب په څېړنه کې ډېر مضبوط دی البته دې نه علاوه هم اعظم صاحب یو کتاب لیکلی دی په رحمان بابا چې د هغې عنوان دی رحمان بابا د اولس شاعر ډېر کم خلک د هغې نه خبر دي هغه هم ډېر خوندور کتاب دی ډېر خوندور نثر دی د اعظم صاحب د مزاج مطابق جملې او اسلوب په هغې کې مونږ ته مخې ته راځي دغه شان اعظم صاحب په ډېرو کتابونو دیباچی لیکلی دي او ډېرې ځانګړې مقالې لیکلی دي چې هغه په پښتو رساله او په ځینې نورو رسالو کې چاپ دي نو د څېړنې په میدان کې د اعظم صاحب خپل یو انداز شته یو شناخت شته خو چونکې دغه میدان محدود دی د رحمان بابا نه علاوه دغه زیات تحقیقي او څېړنیز کار هم په افسانوي ادب دی او په افسانوي ادب کې هم زیات کار دغه په پښتو افسانه دی نو ځکه د څېړنې په نورو اړخونو کې د اعظم صاحب موجودګي نشته یعنی په کلاسیک ادب کې د رحمان بابا نه علاوه د هغوی نور کارونه نشته په جدید شعري ادب کې د هغوی کارونه نشته په افسانوي ادب کې خو شته د دغه محدود چوکاټ په وجه اعظم صاحب د پښتو په څېړونکو کې زیات ممتاز نه شو البته که په خپل میدان کې ګورو چې په افسانوي ادب باندې دغه څېړنه د کم معیار ده هغه ډېر د اوچت معیار ده او د څېړنې د معیار سره سره د هغه ژبې اسلوب جملو ته بیا هم اشاره کول غواړم چې تحقیق یې دومره زړه راښکونکی جوړ کړی دی چې د تخلیق مقام ته رسولی دی دغه تحقیق چې مونږ ګورو داسې وي لکه چې سړی یو ناول ګوري خوند پکې خوند دی معلومات پکې معلومات دي او په خپل میدان کې یعنی په افسانوي ادب کې په څېړنه کې هم زه دا ویلی شم چې اعظم صاحب بالکل له سر په کسانو کې دی
د ډاکټر محمد اعظم اعظم د څېړنیزو لیکنو په حق د مشال رادیو پښتنه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې ځواب
پښتو ادب کې کردار نگاری دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مطلب چې ډېر جامع او ډېر مطلب چې بھرپور لیک هغوی کړی دی او په دې کې مطلب چې که مونږ تاسو سوچ وکړو د مونږ سره پخوا زمانه کې داستان دی بیا افسانه پیدا شوه ډرامه پیدا شوه ناول پیدا شو نو په دې کې د کردارونو ډېر زیات اهمیت دی او ضرورت یې دی پکې نو اعظم صاحب دا ټول په خپل فکر کې نیولی دي د ولسي داستانونو نه چې کوم د پښتنو خپل داستانونه دي لکه آدم خان درخانه دلی شاهی موسا خان ګل مکی دغه هغه راخستی دي او بیا چې کوم دی دا کې کوم کردارونه دي کاغه د آدم خان دی کاغه د درخانه دی کاغه د بسوګی دی کاغه چې کوم نور کردارونه دي باغه کې نو په دې باندې دغه نظر دی د وړاندې کړیم دي او دا داستانونه ډیرو شاعرانو لیکلي دي او په ځنې ځنې ځای کې چې ځنې داستان نگاران کم دی اغي دا د پښتون مثالی کردارونه مسخ کړی دي دا سه خبرې ور سره تړلې دي چې یو پښتون یې نشي زغملای او نه ادا کولای شي او نه زمون پښتو اجازه ترا کوي چې هغه کار دی وکړی شي نو په ځنې داستانونو کې چې کله چا آدم خان یا عبدلی یا شاهی یا درخانه به داسې هغه کې د هغې کړه وړه وړاندې کړي دي چې هغه د پښتو سره سمون نه خوري نو دلته پې اعظم صاحب چې کوم دی نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا د پښتو چونکې آدم خان یو د پښتو مثالی کردار دی درخانه مثالی کردار دی دغسې دا نور دي نو دې شاعر چې کوم رنګ هغې وړاندې کړي دي پیش کړي دي دا مناسب نه دي ځکه چې د دوی کم مجموعی ژوند دی بیا په پښتونخوا کې دی لکه په دې مت کې هغه صدر خان خټک صاحب ستایي چې هغه د آدم خان درخانه کم مثنوي لیکلی دی نو هغه ورسره پوره پوره انصاف کړی دی دغسې بیا راغلی دی د افسانې کردارونه یې راخیستی دي چونکې افسانه چې کوم د دام د کردار نه بغیر مخ په وړاندې نه ځي بیا یې د ناول راخیستی بیا یې د ډرامې راخیستی د دې ټولو یې احاطه کړې ده چې په ژوند کې کم کم کردارونه ضروري دي څرنګه یو کردار مثالی کردار هغه کړوړه به څنګه وي او کچا داسې نه دی وړاندې کړی نو د هغې دپاره هغه چې کوم دی نیوکه کړې ده او د خپل نقد نه یې هغه سیز ویستلی دی نو دلته هم چونکې دا خو سندی تحقیق دی په دې کې ډېر احتیاط کیږي خو بیا هم اعظم اعظم صاحب پوره انصاف کړی دی
مصطفی سالک د ډاکټر محمد اعظم اعظم د نثري کتابونو په اړه مشال رادیو ته وویل
اعظم صاحب د تحقیق او تنقید نورم ځنی کتابونه لیکلي دي. پښتو ادب کې کردار نگاری د اعظم صاحب د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مقاله چاپ شوې هم ده. په دې کتاب کې د پښتو داستانونه کردارونه څېړل شوي او دا کتل شوي دي چې د کاراکترایزیشن دا نوې تعریف چې کوم دی اوس چې کوم کیږي، دغه د رومانی داستانونو او د پښتو کیسو کردارونه په دې پوره خېږي که نه خېږي. دا یو مهم کتاب دی ځکه چې دا یوازې د مطالعې حاصل نه دی. اعظم صاحب لوی ډرامه نگار او خپلې ډېرې تجربې لرلې، نو څوک چې په پښتو کیسو لیکنه کوي یا ډرامه لیکي یا افسانه لیکي یا ناول لیکي، د اعظم صاحب دا کتاب باید خامخا ولولي. پښتو افسانه تحقیق او تنقید دا یو بل کتاب دی چې په پښتو افسانو باندې لیکلی دی او په هغې باندې بحث کړی دی. دغسې رحمان بابا د ولس شاعر دغه بل تحقیقي کتاب دی چې د رحمان بابا د عالمگیر شهرت او جهاد بیانوي. دغسې که د نصاب کتابونه وکتل شي د اعظم صاحب ډرامې، مقالې، نظمونه او غزلونه پکې شته، او د نصاب د کتابونو لیکنې، مقالې او شاعرۍ د سټوډنټانو د روزنې دپاره ځکه ګټور دي چې هغه استاد او پروفیسر او په دې پوهېده چې سټوډنټانو ته باید څنګه لیکل وشي.
پروفیسر اسیر منگل مشال ریڈیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو مثالی شخصیت.
تر کومې پورې چې موږ د ډاکټر اعظم صاحب شخصیت ته ګورو نو هغه یقیناً یو مثالی شخصیت و. ډېر قابل قدر استاد و، بېشماره شاګردان لري. زما قبر رسمي توګه استاد نه و پاتې شوی، ولې په غیر رسمي توګه مو ډېر څه زده کړي دي ترې. زه چې کله د لیکچرر په حیث پبلک سروس کمیشن امتحان ته مخامخ شوم نو ماته ډاکټر صاحب په انټرویو کې ناست و. هغه وخت هغوی د پېښور پوهنتون پښتو څانګې مشر و. ډېر نرم مزاج یې لرلو، په پښتو او پښتونولۍ مین شخصیت و. کشرانو لیکوالانو به د حد نه سوا حوصله افزایي کوله. د ریټایرمنټ پس دا اکادمی ادبیات خیبر پختونخوا څانګې مشر وټاکل شو. د دوی په مشاره کې اکادمی ډېر علمي او ادبي غونډې را جوړې کړې. خواږه یادونه نن هم په ادبي محفلونو کې تازه کولی شي. نن کا هغوی په موږ کې موجود نه دي، ولې لیکونه زموږ د لارې مشالونه دي. الله تعالی دې هغوی سره د خاورو وبخښي. تر خوشحال څه ښه ویلي دي: مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، تل تر تله په ښه نام پایي ښاغلي.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم سره د خپلو اړیکو خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په لحاظ باندې یو ډیر خوږ سړی و، یو ډیر یار باش سړی و، یو ډیر مجلس آرا سړی و. په ګپونو مینو، په یارانو مینو. میاشت شل ورځې چې به سره ملاقات ونه شو، چېرته به کوم ادبي فنکشن کې یا داسې مونږ به ور نه راغلو، نو بیا به هغې یو ټېلیفون به وکړو اکثر چې چېرته یې، نو چې مونږ فلاني ځای کې ما، نو بیا تاسو خو لوی خلک یې، خو چې زه در شم. نو عموما به مونږ دا خپل ځاني ما خو به دا کو چې خامخا میاشت شل ورځې کې یوه ورځ دته وباسو، د سره ګپ لګوو او دی به خوشحال شو. نو په هغه ګپونو کې به ادبي خبرې هم وي، علمي به هم وي، د سندرغاړو به هم وي، د سندرو به هم وي، د فنکارانو به هم وي، د ذاتي تجربو به هم وي. بس چې ته یو ځای کې بغیر تکلف انداز کې چې ته چیمې به مسکلي صدر کې اکثر زیات ملاقاتونه به کېدل. کله کله به کیسه خانې ته راغې، دغلته دی کی یو ځل دوه بجې کیره او پالودي خوراک لراتلو دای خوښ و، او نور زیات صدر کې به کېناستو دغه هوټلو موټلو کې به و. البته په دې موقع باندې به زه دا یوه خبره په خصوصي طور باندې ذکر کوم چې زما د دې سره د دې ملاقاتونو په دوران کې په کال 1991 کې زه په غازی اخبار کې وم، د پښتو برخې انچارج وم. نو ما د دوی نه د سو ملاقاتونو په سلسله کې د دوی نه سوالونه کړي وو، او هغې جوابونه دی را کړیو چې ما هغې له یو د مرکې شکل ورکړی وو. د نورو هم ډېرو لیکوالو کړي وو. بیا چې کله دغلته دا د پښتو دغه شروع ده پی ایچ ډی او ایم فیل لپاره، نو په هغې کې دغه د دې لیکوالو دا مرکې چې وې ما سره اخبارونه وو، نو هغه به د طالب علمانو وړل راوړل او خپل کار به یې ته وکړو، بیا به یې راوړو. بلکې اکثر به هلته هغه فایل پروت و. په دې دوران کې هغه فایل چې دی یو طالب علم نه ورک شو، او عجیبه دا شو چې اعظم صاحب په جرګه کې راوستو او وی چې بس تو وای چې دې تاله دې ستاوان درکی. نو ما اعظم صاحب ته وای چې تاسو وای چې دې ستاوان کی دی. نو هغه وشیبه سرخ کته کو سوچي وکوکو دې تاوان خود دغه کی دی شي چې دغه شی چر څنګه وی دی پیدا کی. نو ما وی بس پیدا دی کی زه خو نور څه نه وایم. بهر حال دوی خو لاړلو خو په دویم ملاقات کې ځکه چې ما له غوسه هم ډېره راغلې وه چې یاره یو سیز ما تا له درکو. نو تا داسې ورک کو دا خو ډېر ضروري شی او تا ته پته م وه چې د دې بل نقل نشته. نو ما ته اعظم صاحب وویل چې ګوره دا اخبارونه خو تا مونږ ته م ټولو ته رالیږلي دي او نورو خلکو ته دې هم لیږلي دي. په دې منځ کې بیا درې څلور کاله تیر شوي وو یا دې نه زیات. نو زه به م خلکو ته خواست وکړم او دا سټوډنټان دي او دلته خلک راځي او تاسو م ووایه خلکو ته که چېرته داسې ځونه پیدا شي نو دا خو به ډېره ښي دا خو د ډېره لویه اساسه ورکه کړه. بهر حال هغه څه کوشش موشش مونږ وکړو. نو باقي سیزونه خو بیا چېرته دي زبیر اسد صاحب او فیض الوهاب صاحب د هغې څه لویه حصه محفوظ کړې وه څه ما سره پیدا شوې. خو په هغې کې پنځه شپږ انټرویوګانې ورکې دي چې په هغې کې د اعظم صاحب انټرویو هم شامله ده، د پیر ګوهر صاحب ورکه ده، شیر علي باچا صاحب ورکه ده انټرویو، داسې د صاحبزاده حمیدالله د پخین ورکه ده، شاید چې نور هم یوه دانه نیمه ورکه وي. نو زه دا وایم که دغه اخبارونه چا سره وي دغه وخت د یو نوي نوي خو ډېر وخت وشو، خو بیا هم که چا سره وي هغه کتاب اوس ما چاپ کړی دی تاریخي مرکې په نوم باندې، نو که ماته یې راکړي او زه ته نه فوټوسټیټ واخلم نو شاید چې دغه کتاب زما دې سره نور هم ښه شي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم ډېر نفیس او درون انسان و.
کمونگو گرو دے شاعر پتور، دے نثر نگار پتور، دے محقق پتور، سیڑنکار پتور، ڈرامہ نگار پتور، نو پا مجموعی لحاظ مونگ دے نتیجے تا رسیگو چی دے مونگا پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم اعظم یا وطلے او منلے لکوال دے دوی چی چمرا خدمات کری دی دا چی کم دے دے پختو پا گٹا تمامی گی پختو لوا دور کئی پختو ادرا نہ کری دا دے پختو خدمات یہ کری دے او دے ہر اولی شاد دا دے اعظم اعظم صاحب شخصیت ته چې هغه په خپله ډېر نفیس سړی و. مونږ چې ورسره څومره ناست یو د اسلامیه کالج په دور کې د پښتو ډپارټمنټ په دور کې، بیا چې کوم دی د هغې نه بعد اکادمي ادبیات ته دی راغی و کاغه نیجی محفل دی او کاغه چرته مشاعره ده، نو دی مونږ ډېر نفیس موندلی دی، ډېر خوږ سړی مونږ موندلی دی. مزه مزه خبرې که مونږ وګورو مونږ ته خو نه شي یاد چې ده به چاته بده خبره کړې وي یا به جنگ جګړه کړې وي. نو پخپله د یوې داسې خاورې دی چار سدې رزړو سره تعلق و. دا د پښتنو چې کوم دی یو داسې علاقه ده چې دلته ډېر درانه درانه پښتانه اوسېږي، نو هغه د اجري جومات چې کوم تاثر دی هغه اعظم اعظم پخپل شخصیت کې ځای کړی و. هر چېرته یې د هغې مظاهره کړې ده، نو په خوی باندې هم ډېر دروند و نفیس انسان و.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم د شخصیت یوه لویه خوبي مشال رادیو ته داسې په ګوته کړه.
د ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په باره کې به زه یوه خبره بله خاص طور سره دا وکړم چې هغې سره په ژوند کې لکه ډېرو خلکو بد کړي وو. څه کسان داسې وو مشران کشران د هغه د حیثیت یا د هغه نه ښکته، خو کمال دا دی چې دې سړي ته چېرته بدل نو اخیستې. داسې خو به یې ذکر کړه ځکه چې انسان یې خفه کېږي، هغه وخت به غوسه او په قهرم و، خو بیا به وي چې یاره بس سر دې وخوري بس پرې به ږدمه نه اخلمه ته بدل کني زه ته اخیستی شم. او ماته معلوم هم دي هغه کسان هم شته دي څه ژوندي دي څه وفات شوي دي او چې هغوی نمونه نه دي اخیستي، نو ماته نمونه اخیستل مناسب نه ښکاري. خو بهرحال زه ورته ښه سړی په دې وایم چې سره د وسه هغه د هغې نه بدل نو اخیستی، نو دا ماته په دې لحاظ هم ډېر لوی سړی ښکاري.
په پېښور پوهنتون کې د کار موده سرته رسولو نه پس ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ادبي بورډ ډایرکټر او وروستو د اکادمي ادبیات ریزیډنټ ډایرکټر وټاکل شو. ډاکټر محمد اعظم اعظم په کال 2012 کې د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په حق ورسېدو، په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو او په لسګونو ډرامو سربېره د خپلو مینوالو دپاره جنون او ژوندون، رحمان بابا د ولس شاعر، پښتو افسانه تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردار نگاري، لشه د عقیدت ګلونه، اندازونه او پښتني رومانونه غوندې کتابونه پرېښول. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیزې خبرونې او خبري غړې هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لاري اوریدل شي.